درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د سپوږمکۍ د تصویرونو تحلیل شوی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 50% کم شوی او له دې کښت سره د مبارزې لپاره روانې هڅې سبب کیږي چې سږکال دا بوټی په بېساري ډول کم شي. د بریتانیا د السیس مؤسسې د تازه راپور له مخې سږ به دوهم پرله پسې کال وي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې پر کوکنارو بېساری بندیز لګول کیږي. راپور وایي چې د 2024 کال د جولای تر 22 پورې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه د 14 ولایتونو د کرنې نقشه ښیي چې د کوکنارو ترکش لاندې ساحه تر 4000 هکتارو کمه شوې ده. حال دا چې په 2023 میلادي کال کې په نږدې 14000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و. راپور وایي د هغه 14 ولایتونو دي چې په 2023 کې د ټول افغانستان د کوکنارو 92% پکې کرل شوی و. د سربیا تلویزیون پرون شنبه وویل چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې 13 تنه افغان او نیپالی پناهغښتون کې ټپیان شوي دي. د راپور له مخې له درو تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شول د نورو ټپونه برسیرن او ژر له روغتونه رخصت شول. دا پیښه د جمعې پرس بیلا پالانګا شارګي ته نږدې په لویه لاره کې وشوه. سربیا لویدیځې اروپا ته د تلونکو پناهغښتونکو په لار کې ده. په 2023 میلادي کال کې نږدې 100000 پناهغښتونکي د سربیا له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته تیر شوي وو. چینایي سوداګر په افغانستان کې د لمریز انرژي د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا لري. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پانی یا پخوانی ټویټر کړی ده. وړاندې راغلی یو چینایي سوداګر شیې د وزارت برسیال احمد الله زاهد سره په کتنه کې ویلي غواړي په افغانستان کې د 40 بلیون ډالر په لګښت د لمریز انرژي د تولید فابریکه جوړه کړي چې زرو کسانو ته به د کار زمینه پکې برابره شي. د چینایي سوداګر له طالب چارواکو غوښتي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېر شمېر چینایي دولتي او خصوصي شرکتونه لیواله دي چې د افغانستان پر کانونو پانګونه وکړي. وړمورس چینایي انجینرانو له 14 کلن ځنډ وروسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چارې رسمن پیل کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اورېدو او د سیلونو د بهېدو اټکل کړی دی. د ادارې پرون شنبه پر خپلې ویبپاڼې لیکلي نن یک شنبه په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو، سیلونو او تیزو بادونو اټکل شوی دی. په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې سخت بارانونو او سیلونو نږدې 1 اویا کسان مړه او په سلګونو نور ټپیان کړل. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلونو شاهد دی چې له کبله یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو پرون شنبه د جولای په 28 د اوکراین په جنوبی شهر خرسون کې له 110 شارګوټي په نشه کړی دي. د چارواکو په وینا د هغه امبولانس موټروان هم ټپي شوی چې د روسي ځواکونو بې پیلوټ الوتکه ورسره جنگېدلې وه. د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونه وایي هغه روسي بې پیلوټ الوتکه او توغندي شند کړی چې د اوکراین پر څلورو سیمو یې بریدونه او ډزې کولې. له بل خوا روسی چارواکو ادعا کړی چې د جولای په 28 د اوکراینی ځواکونو د شلو بې پیلوټ الوتکو لړلې هغه 14 نسکوري کړی چې د روسیې پر سرحدي سیمو یې توغندي وشتل. روسی چارواکو ویلي لشتر لژد 2 کسان هغه مهال ټپیان شول چې د اوکراین یوې بې پیلوټ الوتکې د کورسک په سیمه کې پر دوی چاودېدونکي توکي وغورځول. دا هوایی او د بی پیلوټ الوتکو ځوابي بریدونه په داسې حال کې دي چې اوکراین د جګړې په لومړی کرښه کې هڅه کوي د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ډپ کړي. او د لبنان د حزب الله ډلې یو وړپوډي چارواکي محمد عفیف پرون شنبه روټرز خبري اژانس ته ویلي دغه ډله د اسرائیل په ولکه کې د مجدال شمس د برید مسؤلیت نه اخلي. رویټرز خبري اژانس د یو اسرایلی پوزي چارواکي چې د نوم له شولې ډډه کوله په حواله ویلي د لبنان د حزب الله ډلې لخوا توغول شوی توغندی د فوټبال په میدان لګیدل دی. د اسرایل د بیړنیو روغتیایي خدماتو ادارې ویلي له لبنان څخه دغه توغندی د لګیدو په پایله کې لشتلشه لستنه وژل شوی وو. د بیړنیو خدماتو د څنګه مشر علي بن ویلي په دې پیښه کې لستنه وژل شوی او څلور د شنو ټپیان شوی دي چې د ولسو تنو روغتیایي حالت نازک دی. د فوټبال پر دې میدان برید وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر بنسټ د جمعې په سهار پر لبنان د اسرایل په برید کې څلور وسلوال ووژل شول.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلنوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور پاسموینه کې عمومي اول نمره شو او په عمل کې ثابت کړ چې دای پرختیا تل دی. روزو اتل خان سره مرکې ته. اتل په پایل کې درته وایي چې له څه وخت دی هوډ دا و چې تاسو باندې کانکور پاسموینه کې لوړ نمرې اخلي؟
له سم صنف کې ومه ما هوډ وکړ چې زه به د خپل وخت کانکور یعنی د 403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړ نمره اخلم او لومړی مقام لاسته راوړم. نو له سم صنف نه ما خپل د امدګینو ته شروع کړ تر څو چې د کانکور امر
ډیر ښه درته وایي چې کوم مضامین دي زیات ویلي؟
دوه کلونو کې یعنی زه له سم او یو له سم صنفونو کې ما درس ویلي. ما ډیر په ساينسیاتو باندې کار کاوه، بل خصوص په الجبر او هندسه یا مثلثات فزیک او کیمیا. بیا ورسته کله چې ما د کانکور امدګي شروع کړ زه هغه وخت دولسم صنف کې وم، چې ما ساينسيات ویلو. نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علوم او ترڅنګ السنه او جیولوجي باندې ډیر فوکس کاو او دا علوم ما ډیر مطالعه کول. بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې، نو ټول ساينسي او السنه جیولوجي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل.
ډیر ښه درته چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمره سي کې د شوق سره او درس دی خوښیده.
لوړتون نه کورنۍ له خوا د درس په بخش کې زړی تشویق سوی وم. دا اول صنف نه مال در سره شوق مور می پلار می ترونه می، نو همدا او چیزی ل اول صنف نه ډیر زیات درس تشویق کړی وم. لو اول صنف نه می در سره شوق پیدا سوی.
تاسو ول کورنۍ تشویق کولای په درس کې چم راسته سره کوله؟ مثلا سره چې په خوندې کې تر وخت پوري د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې زینې مزامین سره وای په کور کې چا تاسو سره درس ویلې کور کې؟
طبعا کله چې زوړ کایو نو مشکلات می ډیرو. البته لومړی سر کې خو مې مور خپل کومک را سره کاو، په څنګه کې مې ترون هم ډیر زیات کومک را سره کړای، بل خصوص کله ما دریم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول. نو ما سره تقریبا دریمې شلو به د زمي وختو فقط دریمې سبا ما درس ویل او بیا امتحان ورکړای. دې موده کې ما سره مې بیا ترون ډیر زیات کومک وکړ، دې په کومک ما وکول سوي چې دا دوه دني سوي امتحانونه ز په کمی به توګه پاس کړم.
ښه، یعنی تاسو دې سوي امتحان هم ورکړای دي؟
بله او بله او
درته ویلې چې اوسو کلانی استې چې کله با اول ټولګي دی پانتون کې تاسو کې نه یې؟
زه اوس تلسکلن يم، د جوزا میاشتې په 16 تاریخ تلسکلن شو.
ډیر ښه، بل خبره به یو ځوان ډاکټر یاستې تاسو. دا وایي چې ډاکټري مو خوښېدله او کدا چې ار څوک غواړي چې ډاکټر سی او انجینر سی په دې حساب راغلی او کوم خاص شوق سره و؟
ما د رشری سره شوق لاول صنف نه د استاد موږ نه پښتنه وکړه ستا چې انده کې غواړي ځنه شی جوړګي. نو کله چې د مانو بتر اورځید نو ما مغه وخت مورته لوسه زه غواړم ډاکټر سم. نو ډاکټری سره مې شوق لور وړه کونی نه.
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړي چې خپل تخصص واخلې؟
د دې په اړه څو نظریات در سره چې ډیر لیواله ما غد قلب بخش.
ولی قلب بخش
زموږ په هواد کې د څه مختلف بخشونه کې البته ډاکټران ستا خو د قلب بخش کې البته ستا خو دومره زیات نه کار کمم دی او باز بیا دومره لایق هم نه دی. نمازان سره دا هوډو چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کیږم او ډیر د سخی لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه چې لري نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړي.
درته وایي چې کله مو چې د ټپ انځای خلاص ک بیا به نور زده کړم ته دمه ورکوي ک څنګه؟
بله هو، زه غواړم چې د ټپ بخش کې چې څومره درسونه تر هر کچه پوری غواړم پکې مخته لاړ سم. البته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر سو کنه زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې. نو البته زه به کوښښ کوم چې تر اخیر مرحله پورې د خپل زده کړې سرته ورسو.
د تاسو د مکتب دورې ته راګرځو، کله به چې ټولګی رخصت څخه کور ته راغلی، څو ساعته په کور کې مطالعه کوله؟
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړی و، څلور نه تر پنځو ساعتونو به ما درس ویلی، خو کله چې کانکور آمدګي مې شروع کړې وه نو تقریبا د دیارلس نه تر څوارلس ساعتو پورې به ما درس ویلی.
درته مشکل نه وه دومره اوږد مهال درس ویل؟
البته، خو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زما هدف هم ډېر لوړ و، نو طبعا دومره لوړ هدف بې له سختیو مشکلات لاسته نه راځي، نو خپل هدف په نظر کې نیولی و، د دې هدف لاسته راوړلو لپاره مجبور وم چې ما ډېر کار کړی وای.
څومره شپې مې په ویښه تېرې کړې دي، څومره د دوستانو محفل ته، واده ته، کوژدې ته او نور مراسمو ته نه یې تللی، د دې لپاره ستاسې درس وایي؟
په پیل کې خو د مراسمو او ودونو د پارټیانو خبره د آمادګۍ جریان کې زه هېڅ نو مراسمو ته زه نه تلم، که هغه ودونه و که کوژدې وي که د ملګرو پارټیانې وي، نو د درسونو جریان کې خو زه قطعا نه تلم. بعضې کله کله شپه به داسې کېدله چې ما درسونه به پاتې وو یا به راباندې ډېر وو، بیا به تر دوه بجو دو نیم بجو به کېناستمه، خو به صورت عموم زه به د شپې تر لسو یوولس بجو پورې ناست وم.
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلې ویښ کېناستلی، خوراکي باب به کوم شیان د سره وه؟
داسې خاص شی نه و البته، خو لږ داسې خواږه به مې ځان سره ساتل او قهوه به مې ډېر استعمالوله.
هدف مې دا و چې مغزیات د څومره خوړلي دي؟
مغزیات مې استعمالول په خاصه توګه چهارمغز به ما نسبتا ډېر استفاده کول، تر څنګ څه دی چې ستړی نه سم او خوب مې وینه سي، نو دې تر څنګ به ما ډېره قهوه استفاده کوله.
ډېر ښه. راځو کسانو ته چې دوی غواړي لکه تاسو غوندې په راتلونکو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې اول نمره سي، ډېرې نمرې دوی واخلي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
طبعا هر څوک دا توانایي لري، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د اول دوی ونه ډرسي د لوړ هدف ته اینولو نه. هر څوک کولی شي دوی د اول یو هدف دی وټاکي، بیا نظر هدف ته چې دوی څومره لوړ هدف ټاکلی ده هغه مطابق باید کار وکړي. لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم وویل، چې ما هدف ډېر زیات لوړ و نو سره له ډېرو مشکلاتو او مغزي ستړیاو سره بیا هم زه مجبور وم چې ما ډېر درس ویلی وای، نو دوی ته مې هم توصیه همدا ده څومره چې دوی لوړ هدف ټاکي هغه دې په نظر کې ونیسي، د هغه په اندازه دې برنامه ورته برابره کړي او هغومره دې درس وایي.
یو بله موضوع چې هغه ډېره زیاته مهمه ده، د فکر او اعصابو آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې؟ په دې وروستیو کې افغان ځوانان له بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دي. یو علت دوی ښه درس نه وایي، دوی وایي چې زموږ ذهن آرام نه ده، فکر مو آرام نه ده. آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې؟
دا طبعا ډیره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو ذهن باید ډیر زیات آرام وي او ټولو منفي شیانو څخه ډیر زیات لري وي. نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنیو څخه هیله کوم چې تر څو دوی خپلو اولادونو ته داسې زمینه برابره کړي چې تر څو دوی له منفي انګیزو څخه لرې وساتي او تر څو دوی وکولی شي په ښه آرامه مغزو خپل درسونه ووایي. ځکه که چېرته مقایسه وکړو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کې وي او یو هغه کسې آرام وي، نو که چېرته دا دواړه درس کې کښېني او دواړه یو ساعت درس ووایي، نو زه په دې مطمئن یم هغه کسې مغزي آرامه دي، نو دې یو ساعت څخه کولی شي اتیا فیصده پنځه اتیا فیصده استفاده وکړي، خو هغه کسې یو منفي انګیزه ورسره ده لس پنځه لس فیصده هم شاید خپل درس په ښه توګه زده نه کړي. نو والدین او کورنیو څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه یې وساتي تر څو دوی خپل درسونه په ښه توګه زده کړي.
ډېر ښه. خپله ځوان څومره کولی شي ځان ته ماحول آرام وساتي؟ مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ، همدغه ستونزې چې نور ځوانان یادوي تاسو ورته ستونزو سره مخ، خپل ځوان څه کولای شي چې خپل مغز آرام وساتي؟
زه دا یو توصیه ورته لرم چې دی ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنو څخه دی ځان لري وساتي، او البته زه دا توصیه ورته لرم چې دی سمارټ فون نه استعمالوي. مختلف اپلیکیشنو کې مختلف ډول د مختلف جامعې خلک ویني، چې البته کله کله دی داسې احساس کوي چې دا خلک د ژوند لحاظه لمنه پورته دي، نو دا د ډیره منفي انګیزه ورکوي. چون مختلف ویډیوګانې دي مختلفو بخشونو کې دي، نو زه دوی ته دا یو توصیه دا کومه چې د مختلفو اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه د ځان لرې وساتي د درس په جریان کې. او بله دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي، کور او د کوڅې اکثره د هیواد په حالاتو د ځان نه خبروي، د ځان په مطالعه بوخږي، شاید وکولی شي چې له ډېر منفي انګیزو څخه خپل ځان وساتي.
یعنی هدف مو دا ده چې ټول فکر باید درس ته، نه د ځوان نورو چارو ته.
بله حتما، چون دومره وخت هم نه ده، یو کال پنځلس میاشتې شپاړس میاشتې دی دی دا برنامه له ځان سره وساتي، خپل درسونو ته د پلان جوړوي که چېرته بېکاره کېږي یا د ستړی کېږي یا کومه دمس یا کومه تفریح دی کوي، دیکن دی د خپلو درسونو په اړه فکر وکړي، دی د خپلو درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي تر څو دی له منفي انګیزو څخه وساتل شي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ، په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم.
مننه، ډېره زیاته تشکر.
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکله د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سږنۍ ازموینه کې باید د ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق و، یو معین قوانین یې درلودل، همیش خپل درسو کې موافق او کامیاب او ډېر زحمت ویسته، مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم د نه بم پوښتنه کوله. کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغه نه یو پنځه دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده، هغه دوی ته ما وویل، ما ورته وویل انشاءالله ته لومړی مقام کې راځې او بل چاپ درېو کې خو سل په سله راځې. کله چې د نوم مې ولیدې چې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه، ډېر هیجان احساس مې وکړه، ډېر خوشحاله شوم. یعنې
د ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول. هغه د خپلو خبرو په اخر کې نور ځوانانو ته هم یو مشوره لري، خو په پیل کې د اتل خان پاک له ورناورو.
اتل جان زبون سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګرد، زبون سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زبون سره درسونه ویل، فری سنفونه ټول خلاص کړي ول. ساينس چې ورته کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي، علاوه د کورس د مزامینو څخه دلته په خارجي نصابو باندې یو مقدار په شکل د تقویتي کار کېدلو، د ترکیې د نصاب څخه او د ایران یو بعضې برخې نصابونو دی باندې کار کېدل. اتل جان دا ټول خلاص کړي ول او وروسته له دې نه چې یو لسم سم نه فارغ شو، دولسم ته لاړو، بیا آمادګي سم موږ سره شروع کړو، په آمادګي سم کې مکمله دوره تکمیله کړله او الحمدلله چې امتحان ورکړلو، هغه د چې نتیجې نن تاسو موږ هم ګورو.
استاد تاسو په نظر دی اتل کامیابی هغه راست په څه کې
و؟ اصول د درس تاسو دی د کانکور ازموینه چې د خو یو رقابتي پروسه ده، علاوه د دې نه چې د شاګرد لیاقت دی یو غټه د افغانستان یا د هیواد په سطح باندې یو ډیر غټه رقابتي پروسه ده. اتل چې یو ډیسپلین هلکو، یو ډیر با ډیسپلین شاګرد او هغه د خپل مزامین چې کومول د دې تکرار به ډیر کول او همدا تر ټولو غټ راز د کامیابیدو او د بری تر ټولو غټ راز همدا کیږي. یو دا چې په ټولو مضمونو باندې دا برلاسه وو، وروسته له هغه بیا دا تقریبا د څه فکر وکړي چې هر مضمون قرار د دې د خپل د قوله چې تقریبا لس دفعه دولس دفعه تر پنځلس دفعه هم بعضي مضامین د تکرار لوستل، خصوصا اجتماعي مضامین.
bale نور ځوانانو ته چې غواړي د اتل په چیر لوړی نمرې واخلي، د تاسو مشوره به د استاد په صفت څه وي؟
د ساينسي مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د آمادګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مهله دادا چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډونو کې د دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان په هنتونو ته لار پیدا کړي. نو مهمه خبره دا ده چې د لسم صنف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي، خپل ساينسي مزامین تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغيږي او دوه لسم ته ځي، دوی د خپل ټول ساينسي مزامین چې په دې کې ریاضیات، هندسه، مثلثات، کیمیا، فزیک، بیولوژي دغه ټول شامل دي، دا ټول دی باید خلاص کړي. ورسله هغه نه چې دوه لسم صنف ته دوی کامیاب شول او لسم صف مکمل کال دی، دوی به یو آمادگی کلاس ونیسی، یو آمادگی صف ونیسی او ان شاء الله العزیز چې ارزو لرو د ټولو ځوانانو څخه چې هغه هم د اتل پشان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمره لاسته راوړي ان شاء الله.
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري، که چیرې تر خپل توانه امکانات ورته چمتو نه کړي، له اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی. رازو د اتل خان د تره واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې سترې بریا پاک لاوړو.
که وګورو پیل کې دا ویل سم چې د اتل ټوله کورنۍ تعلیم یافته ده، ځکه چې که دغه ترونه دي، که دغه نیکو، که دغه غور نیکو، دا ټول زموږ درې پشته تعلیم یافته دي. اول خو د دوی نه متاثره سوی ده، بل دا پلکه چې دی په لومړیو سینفونو کې جوهر دا و چې دی نمره کې خپل سیمفو کې طبعا موږ فوکس په زیات پیو چې د نوې څه جوړي خپل درسونه کې زیار وست ډیسپلین لپاره موږ ورکو مال کې او همدارنګ دین ته هم متحد د دین کې هم کوشش کول، منځنه خپل وخت کول مدرسو ته وته جماعتو ته به د مکتب تر څنګ نور زده کړې جنرال مطالعه هم لري. د نو دا عامل چې موږ هم سره مرسته وکړو د تمدرسي هغه تاسو مقاد برابر ک درسي ځای مرته پیدا برک هم دا و چې د کانکور مې ورغی. کله چې
د امتحان ورکاو امتحان ته ورته د وخت بیا تاسو دای هڅه وکړي باید لوړې نمرې واخلې او که په تمه وي چې نتیجه وګوري؟
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې امدګی نیول موږ به همیشه ورته ویلې چې تانه څه جوړېږي د هڅه او د سره په درسونو کې مرسته کولې د تم وخت ورکړل د مسؤلیتونه اخیستي او کله چې امتحان ته موږ پوره ډاډ ورکړ چې ان شاء الله مشکل نشته ورخطا نه سي او د خپل ډاډ او د ویل چې زه په خپل ځان باور لرم چې مترم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور ازموینه د خلکو ورخطا کیږي ان شاء الله وایي زه نه ورخطا کیږم نو زموږ ډاډ ورکړو د امتحان په خوب کې د ویل چې نه مطالعه نه کوم خو کوم ځکه چې سبا د امتحان سره کې به فشار لاندې یا به خو بیا باندې نه سي نو پوره ډاډ سره دی راو د کورنۍ ډاډ هم سره وته به
تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسان هم کله چې مکتب کې او بیا په انتون کې و اول نمره او دوم نمره او دریم نمره کې دل کسان تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یو روشن فکره کورنۍ ده په درجه کې نور کسان هم اتل غوندي وکړه څنګه؟
بله مونږ پرونه اته زخپله هم په ډیر سیمو کې نوې درجه تر لاسه کړې ده هم دا سیمو نورونه دي بل روم رحیم زوی د سی په ټاپ 10 کسانو کې راتل نه سي سي کې هم دا رنګ ورونه په هند کې میرویس رحیم زوی ذکر کړی دی مشروم محمد رحیم زوی هم ماستر دی ټول په خپل وختونه کې بلې مکتب کې موږ نمره غنیو دي په پانتنو کې هم ټاپ راغلي دي هغه هم شاته تاسو د پروتین مارکا ازم د پورتر سره چې هم ایولو یا تر ویار نسبته زموږ نو یو دغه د ازم زیارو د کوششونو
ځینې کسان وایي د لیاقت ارسی وي په ارس رسیدي خلکو ته نو تاسو نظر می وخت چې دا ارسی د خپل کوشش
ښه تبه مې ارسی وسی چې زموږ والد صاحب سلام الله محمد رحیم د معرف سره او مطالعه او درس سره ډیره زیاته مینه لرله همدارنګه ملو چې یو نظر څه ارسی ورته رسن او بل زوخ شوق د اتل حمزه تور سره نو طبعا څه او اړیکه ورسره ولري
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو په کورنۍ کې هغه کینجلی وی کالک وی سم از دغه نس کولای چې اقتصاد خراب وي خراب اقتصاد څومره په ځدا کو باندې اثر کولای شي
تاثیر کې منتدا باندې نس کېدای شي اقتصاد ضعیف وي ته تانی مونږ کې تاکه زموږ اقتصاد وګورې زموږ اقتصاد مر نورمال اقتصاد نه خي او نه ډیر بد وي او منتا والدین باید پوره قرباني ورکړي پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونو ته زمینه مساعده کې چې د زده کړې وکړي ستا مشکلات ستا خدای له حاضر نه چې د تعلیم سره خدمتمانی وکړي اكو د کچې دوی د خپل ماشوم اولاد پری دي زمینه د مساعده نه کینو دا هغه تانی افتنه د ناتالمي تاون ډیر ځکه چې د بده کارونه تر لاسه چي نو باید لیکت زیار سره وباسي اته باندې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې زیاتره کورنوي سره ستاسو خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي اته کوی که خپل دوی سره کوم کوم یو څه کومه کولای شي په آینده کې څه جوړ شي
تجربه خو درې ده چې کله یو څوک درس وایي نو پارالات کې ویلې سي یعنی تاسو موري ام د سي او څو وایي
بله بله درس پار وخت کې ویل کیږي که اقتصادي وضعیت خراب وي تیر کورونه کې د کانکور او نمرګان چې راغلي او طبعا د ډېر غریب کورنۍ څخه ځکه چې زیار باسلې کورنۍ زیار سره باسلې هغه د پام استلا په یو ډوډۍ وخت سره تیر کړي مونتا درس ته وخت ورکړي دا په دې معنی نه چې خان زوی او نمرې د غریب زوی دني تعلیم دا ایکسکیوز نه مني اډوکیشن دا باندې سیمانه لیدا باندې سکره ته طبعا باید د تکلیف کې په حالت کې
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه هغه څومره د زده کړې خان ګرځیدل سي مثلا ملګرو سره ګرځیدل بیرون ګرځیدل سوشل میډیا نه ډیر استفاده کول څومره د درس خان ګرځیدل سي
اولنه خمی سال د امام راره تر خان له زوی ده زکه د لیوانو سره نه ګرځید د سوشل میډیا نه سیمه بل طبعا مت منفی کته دی وکړه چې د هوډ لوړ وی هدف لوړی نو دی باید زده کړو ته وخت ورکړي دی باید لاندې وران ګرځیدا څخه منسي سوشل میډیا څخه لري وسیږي ټلیفون څخه لري وسیږي هغه وخت چې د منګول سره کېنی یا سوشل میډیا استعمال کې درس ورکړي نو مثبت نتیجه بولد هغه وخت چې د کانکور امادګي درسونه وایي ته ځان هدف سره سي نو د سوشل میډیا څخه خبرې وسیږي نن سبا زموږ ځوانانو تاسو وینئ چې زیاتره په ټاکي مصرف دي چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګه لور ته روان دي نو که مثبته ګټه د وخت مثبته ګټه مستخدم دي په دوره کې ګټه روانه خلک ډېر بخښي چې پانتون نوې تر اوسه تبن معلومات له ټکنالوژي څخه نن سبا خلک ټکنالوژي نړۍ ده معلومات لیکچر یا کورنۍ دندې له انټرنیټ څخه پیدا کیږي داسته خو که د لسم یو لسم دوه لسم سم په بل خصوص په دې وخت کې استفاده ترونه کې خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي نو دا ډېر ښه
افغانستان کې روسي بدلون د دې مسته یو شمیر ځوانان له درس نه زړه تور رسول اس زړه نه کوي وايي هغه کسانو چې ویلای چې سول کاري چیرې دفتري چیرې څورنه جوړ سول سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي لکه اوس طالبان حاکم سوي دي د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او در ځوانان به درس ته غوڼه علاقه نه کوي لکه په خوایې خودله تاسو څه وایي ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی آیا دا خبره چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نظر تورن کیږي په ام خبره نه وایي درس په دې اکل تر وغږیږي
طبعا د سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی او هغه ځوانان څنګه هم یې الله صبر کړ درس نه ورستګینې څو اقتصادي مشکلات سره مخ شو اما هو نه باید بیرته ورو ورو خپل درسونه سره وګرځېدو، هغه د چې اوس په کورسونو کې زده کړې ورکومه او خپل درسونه وایمه.
که وازی ورته وایي ځوانانو ته به تاسو پیغام څه وي چې په هر ډول حالت کې دوی خپل هدف تعقیب کړي؟
ستا داسې ملکونه ډېر دي افغانستان او بد حالت کې دي، مونږ ته ځوانان لري چې خپل هدفو ته ځان رسوي. که مونږ د نړۍ ځینې مشهورې څېرې وګورو په ډېرو بدو حالاتو کې ځانونه ځای ته رسولي دي، هدف ټاکي، په هدف کار وکړي، له منفي شیانو لرې اوسېږي، منفي عواقبو ته دې دا چانس ورکړي چې د مغزو باندې بد تاثیر وکړي، ذهن کې دې دا نظرې نه پرېږدي چې د هدف باندې بد نظر تاثیر وکړي. نو دی همیشه ځان ته مثبت انرژي ورکوي، مثبت نظریات ځان ته راټولوي، په خپل هدف ته کار وکړي، حالت بدلېږي. یو دنیا کې یو حالت هم خپل حالت نه دی پاتې، یوازې له خدای څخه. طبعا حالت بدلېږي، دوی به خپل کار وکړي، خپل درس وایي، انشاءالله وخت به راځي چې دوی به ثمره دې شي ویني.
بیرته راځو د اتل خان په هکله وروستۍ پوښتنه مطرح کوم. په راتلونکي کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپلو خلکو ته ژمن اوسي؟
دا د اتل د کورنۍ، د اتل د پلار، د اتل د نیکه، د اتل د کاکاګانو ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر اوسېږي. خصوصا د خواهش دا و چې دوی باید زړه متخصص اوسېږي او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي، ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نورو ملکونو ته ځي. حتی که هغه ډاکټران صحیح وي یا صحیح نه وي، خاص یو نظریه دا جوړه شوې ده چې خارج کې ډاکټران ښه دي، دا ښه دي او هغه بد دي. د اتل د ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر شي، خپل هیواد کې غریبانو، پښتنو، افغانانو، ټولو افغانانو ته خدمت جوړه وګرځېږي.
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تشکر، خیر سي مننه.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار ایم او لوی متفاوت زاویه د پیښو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مې ورسته محرک لیکم. نن خبرې کې چې خلک جر تجربه تقودونه اخیستل غواړي، خو یو امریکایي مېرمن په یو سلو څلور کلنۍ کې هم لکاره تقود اخیستلو ته تیار نه ده. د ولاړو بوله داسې ډنډ او جهیل نه مهم خبروم چې د موسیقي ډک आवाजونه کوي. د دې هم خبرې کې چې نور به له فلمونو ورآخوا په حقیقي نړۍ کې هم د دښمن د وژلو لپاره مرمۍ نه بلکې لیزر بیم کارول کیږي، او په دې لړ کې برېټانیا داسې ماشیندارا جوړه کړې ده چې د لیزر وړانګو په مرسته هدف لمنځه وړي. یو ډزې د چایو لوی پیالې ارزانه ده. خو تر هر څه لومړی ورګرځو د تھیری و نه د مهمو سیاسي پیښو سرټوپ ته. د فضل رحمان په سترو افشاګری او د طالبانو چپ خوله تقریبا ټول طالب چارواکو تیرونه ویناوي لرلې، خو یو هم یاد نه کړ چې فضل رحمان هم چیرته څویلې کنا. فضل رحمان یاد کړی طالبان په نوی نسل کې د پاکستان د مينیز جاتوونکو تعلیمي نصاب جوړي.
امارت اسلامي چې کړه راغې د خپل پاکستاني وځي او د پاکستان موافق خلک وځي، هغه ته په خپل معاشره کې، په خپل سوسايټي کې مشکلات راځي. دې هغه ته منسوبه جوړه کړې چې موږ په داسې یو نصاب تیارو چې هغه نصاب په سکولونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړو.
د مولا فضل رحمان سرګندونې د افغان وجدان لپاره رښتیا یو ټکر ورکوونکی بیان. دا به ډېر خطرناک وي چې د افغانستان په ملي تعلیمي نصاب کې څوک د یو بل هیواد د تصویر د ښه کولو په خاطر لاس وي.
دا د طالبانو لوی ملي خیانت وی چې دغه دور د دلی زوریدلی کړیدلی ولس پر وړاندې تر سره کی. طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اړه تر سره کړی دي.
د افغان پاک بیرغونو د توهین جنگ، پاکستانیان د فرانکفورت د پیخي په خبرګون لا هم افغان ملي بیرغ ته سپکاوی کوي. خو د پی ټی ایم سرچینه وایي د فرانکفورت پیخه خپل د افغانانو د نوم بدل لپاره پاکستانی دسیسه و.
دغه ظالم جابر اسد په هیڅ وخت په هیڅ صورت باندې افغانان د ساو کښو ته نه پرېږدي، نه پرېږدي چې افغانستان دي خود اختیاره، خودخوا، خپلواکه، یو آزاد افغانستان
دي. ټولو کړنو ته په کتو موږ دا ویلی شو چې دا کار کاملا یو دستوري عمل و. په دې کار کې خپله پاکستان لاس درلوده، او دغه کسان چې په فرانکفورت کې د پاکستان له سفارت څخه د پاکستان بیرغ راښکته کړ، د دې باور یم چې ممکن دا د همدغې کنسلګرۍ
په دواړو لاریونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د منګه د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په